رأی دادند. لودویج اوربان که رهبر حزب ملی لیبرال رومانی است در ماه فوریه رأی اعتماد اعضای پارلمان را به دست آورد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان. و همکارم حسیب تلاش آمادگی دارد تا برنامه مبارزه با فساد اداری را برای شما پیشکش کند.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لإداري فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه له آزادي راډیو.
د آزادي راډیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرخلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-20-3540. د اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-800-22-55 او 0-900-40-15. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه د دې اونۍ موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1499 کال کلنی راپور ته ځانګړې شوې ده. د دغې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایانده مروه امینی او د دغه وزارت پخوانی امنیتی مرستیال مرزا محمد یارمند لموږ سره دی. تاسو هم زموږ ملتیا وکړی. اغلی امینی او اغلی یارمند به زموږ سره د ټلیفون په کرخه وي. باید یو شی روښانه کړم چې د کرونا ویروس څخه د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوي لپاره مونږه وغوښتل ترڅو د وقایوي تدابیرو پر اساس باندې میلمانه د ټلیفون په کرخه له ځانه سره ولرو. د کورنیو چارو وزارت پرون په دې اړه باندې یو راپور خپور کړ، خو مخکې له دې چې هغه راپور واورو او په هغې اړه باندې جزئیات شریک کړو، د کرونا ویروس د خپرېدو او د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو قوي پیغام دی چې په ګډه اورو.
سلام علیک، فرهاد دریا هستم. ویروس کرونا امروز در جهان به یکی از بزرگترین تهدیدها در برابر صحت و سلامت و حیات انسان تبدیل شده و در عین حال تهدید بزرگتری است که مردم در جهان به شمول افغانستان و بیشتر در کشورهای مانند افغانستان این تهدید هنوز جدی نمی‌گیرند. چند روز پیش خودم در رسانه‌های اجتماعی یک ویدیو را در رابطه با کرونا نشر کردم که مسئله کرونا را خودم در او بیشتر عاطفی مطرح کرده بودم و واقعیت‌ها را درش کمتر مد نظر گرفته بودم یا هیچ در نظر نگرفته بودم که از این ناحیه من از شما معذرت می‌خوام. من دکتر، طبیب یا متخصص صحت نیستم، اما به عنوان یک چهره سرشناس که شما باهاش آشنا هستین، وظیفه و وجیبه وجدانی خود می‌دانم تا معلومات و دساتیری که متخصصین صحت طرح و پیشنهاد میکنن او را هو به هو بینه و بینه با شما برسانم تا شما متوجه این تهدید بزرگ در حیات روزمره خود شوین، تا در اثر غفلت و کمبود معلومات و کمبود آگاهی نشه که حیات شما و حیات عزیزترین کسای شما مورد تهدید قرار بگیره.
در از یتمنونه درنو اوریدون کو تاسو څخه غوښتنه کیږي چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هغه کوم تدابیر چې لازم دي هغه په پام کې ولرئ او حتی وکری چې د دې وایروس د خپرېدو مخنیوی وکړي. تیره ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د ملي پولیسو په تلفاتو کې د تیر لمریز کال په پرتله 11% کموالی راغلی. د دولت لخوا ملت ته د حساب ورکولو د پروګرامونو په لړ کې د شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت په 1398 لمریز کال کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه خبریالانو ته کلنی راپور وړاندې کړ. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی وویل د ملي پولیسو په تلفاتو کې 11 او په سیمه ییزو پولیسو کې 26% کموالی راغلی دی. خلی اندرابی د ملي پولیسو او سیمه ییزو پولیسو د تلفاتو د شمیر په اړه دقیق څه ونه ویل، سره له دې خو زیاتوي چې سره دې چې د جګړې کچه لوړه وه، د پولیسو په ځواکونو کې مو 11 او په سیمه ییزو پولیسو کې مو 26% کموالی درلود. ښاغلی اندرابی وویل په 1398 لمریز کال کې د جنایي جرمونو کچه د تیر کال په پرتله 21% کمه شوې ده. د ده په خبره په روان کال کې د هیواد په کچه 1413 جنایي پیښې رامنځته شوې او 40545 کسان په بیلابیلو جرمونو کې په لاس درلرو نیول شوي دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وویل دغه وزارت د مخدره موادو پر وړاندې 3601 عملیات کړي چې په نتیجه کې د دغو موادو 98 دستګاوې او 40 زیرمې کشف او له منځه وړل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي د جرمونو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې په هدف نوې پالیسۍ هم ترتیب شوې چې ډېر تمرکز یې د پلان شوي جرمونو پر پیژندنه او کموالی او د جرمونو پر وړاندې د مبارزې د پولیسو پر ځواب ویلو دی. دغه مسؤلین ادعا کوي چې په روان لمریز کال کې د طالبانو ډیری حملې، شنډې او 9 ولسوالۍ د طالبانو له ولکې ایستل شوې دي. دغه خو یو شمیر کارپوهان په دې اړه بل نظر لري. دغه پوهان له ډلې عتیق الله مرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې خلکو سمنیت نه احساسوي. هغه وایي څه چې خلک ورته هیله لري دا دي چې تاسې څنګه د خلکو امنیت ساتئ، په داسې حال کې چې تاسې 2 اونۍ مخکې په کابل کې عملیات وکړ خو خلک پکې ووژل شول او له کورونو غلاګانې وشوې، موټر سایکل سپرو پر خلکو حملې وکړې او مالونه یې ترې غلا کړل. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ټول هیواد کې د جرمونو د 21% د کموالي خبره کوي چې کابل خاریان په روان کال کې د وسلوالو غلاګانو له زیاتوالي شکایت کوي. د کورنیو چارو وزارت ملت ته د حساب ورکولو د خبرونې په موضوعاتو کې یا په راپور کې، په کلنی راپور کې دغه ټول موارد خو مخکې لدی چې بیا هم د کورنیو چارو وزارت ته ورشو او په دې اړه باندې جزئیات واخلو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال مرزا محمد یارمند له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. آقای یارمند به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. مطمئنا مواردی که ما گفتم و در مورد گزارش سالانه وزارت داخلی افغانستان که روز گذشته با مردم و رسانه ها شریک شد در مورد موارد مختلف را داشت، خواستم نظر شما را بدانیم. واکنش شما به این گزارش چیست؟
بله
صدایتون هم میشنویم آقای یارمند، بفرمایید.
وزارت داخله با نظر داشت آنچه را که وزیر محترم امور داخله تذکر دادن به دستاوردهای خوبی، به دستاوردهای ملموسی رسیده. اینا در جهت نهادسازی کارهای مسمری انجام دادن، در جهت رفع بروکراسی هایی که تعداد زیادی از مراجعین به داخل وزارت سرگردان میگشتند، هم اینا
بسیار معذرت میخوایم آقای یارمند، متاسفانه ما صدایتان درست نداریم و قطع وصل میشه. اگر یک لطف بکنین جایتان کمی تغییر بدین تا بتونیم شنونده ها و ما صدایتان درست بشنویم. بله بله. آقای یارمند صدای ما را میشنوین؟ بله. آقای یارمند؟
وزارت داخله در بخش وظایف تشکیل جلب و جذب پرسونل، تعلیم و تربیت، تجهیزات، تسهیلات، بودجه و فعالیت ها و پلان گذاری با ایجاد سیستم در هر بخش در سطح مرکز و در سطح ولایات از حیث ارتباطات مدیریتی به شکل درست تنظیم شده و این برنامه با نظر داشت ای که یک راهبرد طولانی مدت است نیازمندی از این است که در چوکات زمانبندی معین با حمایت بدری دولت این راهبرد خود را نهایی بسازه. عموما وزارت داخله مانند کشورهای پیشرفته دنیا متیقن به این هست که باید سیستم امنیتی را ایجاد بکند. سیستم امنیتی در همه بخش ها تعریف مختلف داره. مثلا وزارت امور داخله در بخش وظایف، تشکیل، پرسونل، تعلیم تربیت، تجهیزات، تسهیلات، بودجه، فعالیت ها، پلان گذاری ها در سطوح استراتژیک، عملیاتی و تکتیکی باید معیاری شود. با این معیاری شدن یک مقدار تعریف تازه را با نظر داشت علم قرن 21 که پلیس کاملا هم از لحاظ حیثیت علمی و هم از حیثیت الکترونیکی و تکنولوژیکی باید از اینی به قوام برسانه بینمی راستا روان است که البته سیر خود به شکل سعودی با نظر داشتی که هم در تامین امنیت و مبارزه با جرم و مجرم مصروف هستند هم در راستای ساختن یه سیستم امنیتی هستند. به این اساس ما گفتم میتونم که اینا تانستن در بخش بودجه صرفه‌جویی داشته باشن، اینا تانستن در بخش زدودن بروکراسی سیستم سازی کردن، در بخش اصلاحات کادری سیستم سازی کردن و همچنان در بخش عملیات ها و هدف گیری ها سیستم سازی کردن. این یک پلان طولانی مدتی هست که تا به اکنون هم خیلی خوب و چشمگیر است.
آقای یارمند بسیار زیاد تشکر. اما موضوعاتی را که شما اشاره کردین یقینا در جزء از گزارش سالانه وزارت داخله بود که ارائه کردن، اما پرسش های جدی و نگرانی های هم وجود داره در مورد این موضوعات. در بخش عملیات ها شما گفتین درست کار صورت گرفته، مبارزه جدی شده، هماهنگی لازم به وجود آمده بین ارگان های امنیتی و دفاعی بر اساس گزارشی که خود وزارت داخله فرستاده و دستاورده هم داشتن. اما فکر نمی کنین که این دستاوردها نمی تونه جوابگو باشه به خاطر از اینکه وضعیت جنگی هم تغییر کرده و او چیزی که باید در سالهای قبل بود امسال نبوده، یا هم به شکل از اشکال شدت جنگ کاهش یافته پس مبارزه هم به حدی که در سالهای گذشته بوده نبوده، یعنی در این خودش یک کاهش وجود داشته و او دستاوردی که باید انتظار می داشت وجود نداشته؟
ببینین افغانستان کشوری است که سرحدات کاملا باز دارد. در اینجا در 40 سال تروریست پروری شده و ای از طریق مبدأ و نقطه مقصد رسیده و حتی همی اکنون ما شما در حالت قرار داریم که اینمی سیستم امنیتی ما به شکلی که لازم است باید از خود مرکز شروع تا بس سرحدات باید سیستم امنیتی ساخته شد.
درست.
یه سیستم امنیتی در چوکاتی از این نیست که امی امروز نتیجه ملموس و مثبتش به شکل سراسری در کل افغانستان باشد. اصلاحات از یک نقطه آغازین و نقطه بالاخره انجام میرسه که یک زمان طولانی رو در بر میگیره. اسباب وقوع جرم که در این جا در افغانستان اقتصاد جرمی بسیار بیداد میکنه، مسئله تطهیر پول، سرمایه پدیده‌های تروریستی، سرمایه مواد مخدر، سرمایه قاچاق انسان، سرمایه قاچاق آثار باستانی، سرمایه غیر قانونی که اختطافی‌ها به دست میارن، اینا همه تراکم کرده. وزارت داخله متمرکز به این هست که به شکل سیستم سازی در جهت اطلاع دقیق، کشف دقیق، تعقیب دقیق و همچنان تثبیت پدیده های جرمی، پلان عملیات ساختن، اجرای عملیات، حفظ آثاری که از جریان عمل از عملیات به دست آورده میشه و جمع‌بندی میشه به لابراتوارا برده میشه. باید ما لابراتوار بسیار قوی داشته باشیم. ما باید در سطح هر زون یک لابراتوار تدقیقی و تحقیقی داشته باشیم. واقعات جرمی که صورت میگیره ای بالای تنها یک اداره کریمینال تکنیکی که در وزارت داخله در ریاست جنایی هست تمرکز میکنه، باید این انکشاف داده شود. باید این لابراتوارهای تدقیقی در هر زون فعال شود تا ای که ما جرم و مجرم علمی بشناسیم. حالا ببینین که در 18 سال در تمام دوره های زندگی که ما و شما داشتیم و در گذشته ها بودن، ما هیچ گاهی توانمندی مچ دی این ای را نداشتیم. مچ دی این ای زمانی که شما دی این ای را مچ کرده نتانین، شما جرم و مجرم علمی تشخیصش در بس حالات بسیار دشوار میشه. به این اساس این وزارت داخله باید سیستم امنیتی خود تنظیم کنه و بسازه که در این در آغازش است و وزیر امور داخله، معینای وزارت داخله، قدمه های عملیاتی وزارت داخله، قدمه های تکتیکی وزارت داخله داره آهسته آهسته به همین طرف حرکت میکنه. این وزارت داخله باید به خاطر مهار کردن جرایم اقتصادی حدوداً به حداقل به 100 نفر دکتر اقتصاد ضرورت داره.
درست.
به همین ترتیب که اقتصاد یعنی جرمی را در سطح دنیا اقتصاد جهانی بفهمه، اقتصاد منطقوی بفهمه و اقتصاد کشور خود بفهمه که بتونه جرایم اقتصادی را به شکل علمی تعقیب کنه. مثلا در تطهیر پول این بتونه که تمام صرافی ها را زیر کنترل داشته باشه، تمام بانک های خصوصی را زیر کنترل داشته باشه. همین صعود و سقوط جرم به اقتصاد یک کشور بستگی داره و به ارائه خدمات توسط ادارات وزارتخانه های عرضه‌کننده خدمات بستگی داره. این طور نمیشه که تنها شیشه ناموس عالم در بغل پلیس داشته باشه. تمام دولت کار میکنه به خاطر رفاه اجتماعی. وقتی که رفاه اجتماعی همگانی شوه، همگی در رفاه بسر ببره، جرم هم تقلیل پیدا میکنه، جرم از بین نمیره. این اساس چون این ایجاد میکنه که روش ها روش های عمودی داشته باشه، روش های افقی داشته باشه، به همین طرف و مثلا از چپ براست از راست به چپ تعاون و تساند وجود داشته باشه. تمام هرم دولت از راست تا قاعده باید همکار باشه در تامین امنیت که وزارت داخله در همین طور یک سیستم باید تنظیم شوه همه امور مربوط که بتانن که اینا جرم و مجرم را به صورت درست تشخیص بدن و کشف بکنن.
بسیار تشکر آقای یورمند. شما خوشبین بودین به این که سیستم در وزارت داخلی افغانستان سیستم امنیتی آیسته آیسته ساخته شده و در هرچند آغازی نه است، اما میشه یک شبه پیش نمی رو میشه بهتر شوه و حداقل مشکلات حل شوه. اما شما هم زمان فرد شماره دوم وزارت داخلی افغانستان بودین و تجربه‌ای که شما دارین یکی از نگرانی ها و سوالاتی که همیشه مطرح میشه ای که بیشتر وقتا در افغانستان بخصوص در بخش های امنیتی اتکا روی فرد می باشه. اگر اصلاحات هم بخش اصلاحاتی ارتباط میگیره به فرد، اگر بخش سیستم سازی هم است ارتباط میگیره به فرد، یعنی سیستم محور نیست بلکه فرد محور است. اگر فعلا چیزی که آغاز شده شاید هم تا یک سال دیگه نباشه اگر افراد در وزارت داخله تغییر بکنه. یعنی چرا بخش سکتور امنیتی تا هنوز نتونسته که یک سیستم واحد ایجاد بکنه به خاطر بخش امنیت، به خاطر بخش اصلاحات، به خاطر بخش مبارزه با جرایم و بخش دیگه مرتبط، تا هر فردی که در او چوکات داخل میشه او بتونه او را پیش ببره، نه ای که با رفتن شخصی که قابل اصلاحات بود و اصلاحات آورده تانست کسی دیگه که می او باز تمامش از سر شروع بکنه و یا هم نتونه که اصلاحات لازمه بیاره.
شما بسیار نقطه دقیق اشاره کردین. متاسفانه جامعه افغانستان عموما قوانین تحت شعای عرف و شریعت قرار میگیره و ما عموما قوانین را که وضع میکنیم یک قوانین در مجموع یک چارچوکات مدنی میباشه که مکلفیات فرد و اجتماع و دولت گریه میزنه و وقتی که قوانین وضع میشه امی وضع کننده قوانین که واپس پارلمان است و همچنان مساویده قوانین که ترتیب میشه از طرف اداره مربوط و وزارت عدلیه و همچنان به شورای وزیران میره، اینمی توبه فرمایا خودشان توبه تمتر میکنن. اینا باز بنا به بقای خود بودیدن
متاسفانه آخه یارو من صدایتون باز قطع وصل میشه، اگر جایتون
تغییر بده.
بله درست شد فعلا.
تا کجا شنیدین؟
متاسفانه تا دو سه جمله اخیرتون مانده.
وزارت داخله در مجموع مشکل اساسی که شما اشاره کردین همی هست که عموما قوانین وقتی که از جانب اداره مربوط مساویدی از ترتیب میشه و از جانب مشارکت وزارت عدلیه و بالاخره به شورای وزیران میره، بالاخره به پارلمان، این همی زمامدارا عموما میخواهند که باز این همی قوانین او طرف باشه و پلیس هم مطابق میل خود داشته باشند. میشنوین؟
بله سب، صدای شما را داریم، بفرمین.
و این اساس است که این پلیس همیشه افگار است. مثلا یک وزیری که میایه او مثلا وزرا اکثرا که آمدن تعداد صاحب دیدگاه بوده، تعداد فاقد دیدگاه بوده، تعداد تا به آخر نفهمیده که وزارت داخله چه قسم یک وزارت است.
بله.
دیدگاه نداشتن. و این اساس یا به اساس تقسیمات آمده که تقسیمات فلان تنظیم، وقتی که تقسیمات تنظیم میایید مسئله سیستم نابود میشه، او از دیدگاه خود تنظیم میکنه. به این جهت این مشکلات ما داشتیم و بسیار یک بدبختی کلانی هست که ما پلیس وسیله تحقق اهداف سیاسی خود بسازیم
و ادامه هم پیدا خواهد کرد.
بله؟
ادامه هم پیدا خواهد کرد یا خیر؟
خب این بستگی و این داره که دولت چقدر مصمم است که پلیس شامل سیستم امنیتی باشه و نهادسازی بشه. ما شاهد هستیم که عموما چندین وزیر، شاید 12-13 وزیر بین همی 18 سال ما داشتیم. یک وزیری که میاد حداقل 5 سال کار داره که او یک دیدگاه استاندارد به خاطر علمی ساختن، مسلکی ساختن و بی‌طرف بودن پلیس این دیدگاه خود را بگیره، شامل استراتژی بسازه و استراتژی را شامل پلیسی بسازه، پلیسی را شامل پلان بسازه و پلان را شامل پروسیجرها، که باز از صورت تطبیقی از یک متخصصینی باشه، افراد و اشخاصی باشه در قدم های مختلف تا سطح قدم های تکتیکی که که اینا بتانن کارشناسانه او استراتژی را و او پالیسی را و پلان و پروسیجر را تطبیق کنن. این مشکل جدی است. ما باید کسایی را که میگماریم با وظیفه و صفت کماندانای امنی ولایات، کماندانای امنی ولسوالی، تا سطح سرحدات، میدانای هوایی، تا سطح شهرها و شاراها، تا سطح بنادر، در مجموع ما باید افراد و اشخاصی را بگماریم که او آشنایی کامل داشته باشه با دیدگاه وزیر داخله، استراتژی وزارت داخله، پلان پالیسی وزارت داخله، پلانای وزارت داخله و پروسیجرها. در این رابطه اینا وارد باشن که تطبیق کنن. در غیر از این استراتژی میره و سیاست ولایت در اموج این را کسی تحلیل کرده نمیتانه و این پا در هوا میمانه.
بسیار زیاد تشکر آقای یارمن که در برنامه با ما حضور پیدا کردین. درنو اوریدونکو تاسو د خغلی یارمند خبری واوریدی. اوس به له کورنۍ چارو وزارت څخه میرمن اغلی مروه امینی د دغه وزارت مرستیال ویان ده لموږ سره د ټلیفون په کرخوي. دوی سره به هم د دغه کلنی راپور د جزئیاتو په اړه باندې خبري وکړو. خو له تاسو درنو اوریدونکو هم غواړو چې تاسو هم خبرونه ته اخر خبرونه سره اړیکه ونیسئ، او که د افغانستان یا په تخپل سیمې د امنیتي وضعیت په اړه باندې کومه پوښتنه لري یا هم اندېښنه لري لموږ سره شریک کړئ ترڅو اغلی امینی ورته ځواب وایي. اغلی امینی، خبرونه ته ډېره زیاته ښه راغلاست. د خبرونې په پیل کې ما ستاسو د تېرې ورځې کلنی راپور ته چې د سرپرست وزیر صاحب لخوا وړاندې شو ملت او رسنیو سره شریک شو، د دې جزئیات وویلې. غواړم په دغه څو برخو کې چې دغه راپور لري له هغې برخې څخه شروع کړم چې خلک تر ډیره اندېښنه لري، تل ورڅخه شکایت کوي او فکر کوي چې تاسو د کورنیو چارو وزارت کار په دې برخه کې کافی نه وو او یا هم کافی نه دی او تل په دې اړه باندې شکایت لري. هغه د جنایي جرایمو یا جنایي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې دی. په دغه برخه کې تاسو ویلي دي چې په روان کال کې یا په 1999 کال کې 14,343 جنایي پیښې په کابل ښار کې په ټوله کې په جنایي پیښې شوې دي په افغانستان کې، چې په تر ډیره پورې یعنی د تیر کال د ارقامو په پرتله باندې 20% کموالی په دې کې راغلی دی. آیا مطمئن یاست په داسې حال کې چې په سږ کال د نورو کلونو په پرتله باندې ډیر شکایتونه، ډیر پیښې، ډیر حتی په کابل ښار کې ډیر داسې د نورو ښارونو په پرتله باندې امنیتي وضعیت خراب او ډیر زیات شکایتونه وو، بیا هم 20% کموالی راغلی وي؟
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو په بس کې درنو مېلمنو ته او زموږ ټولو اوریدونکو ته. تېره ورځ کورنیو چارو وزارت خپل یو کلن کاري پلان چې درلوده او په تېر یو کال کې دا عملي کړی وو او کارونه یې ترسره کړي وو، هغه مو د افغانستان له ټولو خلکو سره شریک کړ. پولیسو په څو برخو کې خپله دنده ترسره کوله. موږ په دې ګزارش کې هم یادونه وکړه چې موږ 70% انرژي ریزم سره د مبارزې په برخه کې مصرف شوی وه، او هغه دنده چې اصلي ده د پولیسو چې هغه د جنایي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې ده، د هغه څخه لږ لرې پاتې سو. اما بیا هم په د تېر کال په پرتله موږ ګورو یعنی 14,340 جنایي قضیې ثبت شوي وي، او په دې تړاو باندې موږ 15,340 مجرم نیولي دي او د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. یو دلیل یې دا و چې 20% کموالی پکې راغی. هغه سوال چې تاسو لرئ چې د افغانستان خلک شکایت لري، موږ یوازې په کابل او په څلو لویو ښارونو کې چې هغه قضیې رسنیزي کېږي او خلکو سره شریک کېږي هغه باندې تمرکز نه کوو. موږ د افغانستان په سطحه وویلو چې 20% جنایي جرمونه راښکته شوي دي، او په کابل کې په لویو ښارونو کې کومې حادثې سره رامنځته شوي او د خلکو د نارامۍ باعث شوي، تاسو باور وکړئ چې ډیری یې سازماندهي شوي پیښې دي او په سړه سلا باندې دا ترسره شوي دي چې دا په هیڅ نړۍ کې پولیس له دې څخه مخنیوی نسي کوی. یوه موضوع بله موضوع دا چې د جنایي جرمونو هغه نور ارخونه چې وه هغه موږ په دوامداره توګه له خلکو سره شریک چې که تاسو غواړئ په ټولنه کې د جنایي جرمونو کچه راښکته شي، له خپلو پولیسو سره مرسته وکړئ، موږ سره همکاري وکړئ، ځکه دا ګډه مبارزه غواړي. پولیس تو دنده د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس باندې د جرم کشف او همدارنګ د مجرم پارل عدلي او قضایي ارګانونو سره هغه جرایم چې په سازماندهي شده شکل باندې ترسره سوي دي په سره سلا باندې په هغه کې په ټوله نړۍ کې پولیس هغه کار چې کولی شي هغه دا ده چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مجرمین معرفي کړي. زه فکر کوم دا کار مو په ښه توګه ترسره کړی ده. 6,540 کسه مو یوازې په یوه کال کې موږ مجرمین پارلي دي. د دې تر څنګ 925 کسان موږ له خپلو همکارانو نه دغو په جرمي شبکو سره لاس درلود، مجرمینو په خلاصولو کې لاس درلود، په فساد کې لاس درلود، په وظیفوي غفلت کې لاس درلود او په نورو مواردو کې موږ له خپل جمع نه عدلي او قضایي ارګانونو ته برخې کړي. نو د مجازاتو او د مکافاتو اصل مجرم چې ګرځېدل، د مجرم مجازات کول، د جنایي پېښو نور ابعاد له خلکو سره شریکول، دا ټول د دې باعث ول چې د جنایي جرمونو کچه 1% سکل راښکته شي د تېر کال په پرتله.
ډېر ښه. تاسو دلته ویلي دي چې په 1990 کال کې 6,545 کسان نیول شوي دي، او آیا تاسو د تیر کال د جنایي پیښو او د دغه نیول شویو کسانو شمېرې هم کولای شئ ووایئ؟ ځکه په دغه راپور کې نه و چې خلک په دې باندې پوه شي چې رښتیا هم دغه 1% کموالی چې راغلی دی تیر کال دومره او سږ کال دغومره دي، نو دقیق دی چې 1% کموالی پکې شته؟
ما سره د تیر کال دغه دقیق رقم نشته، ځکه په ما سره هغه موضوع چې یاد شوی و هغه دا و چې زه باید تاسو ته د ګزارش په اړه باندې جزئیات سره تاسو سره شریک کړم. د سږ کال د حادثو او د سږ کال د مجرمینو د سږ کال د هغه ټولو عمر ارقام و کارونه چې موږ کړي دي دا مو تاسو سره شریک کړي. انشاءالله تاسو مطمئنه اوسئ چې زه په بله خپرونه کې به تاسو ته د تیر کال د جرایمو دقیقه شمیره او د مجرمینو دقیقه شمیره چې موږ د افغانستان سرنوالی ته معرفي کړي دي دا به تاسو درک.
ډیره زیاته مننه. دلته یو بل برخه ده چې په 1990 کال کې تاسو 1990 کسان مو په 1990 کال کې او 1580 کسان مو په 1990 کال کې د بیلابیلو جرمونو په ترسره کولو په جرم باندې تاسو لوی سرنوالی او اړوندو محاکمو ته ورپېژندلې دي، هم نیولې دي. دغه کسان چې دي دا هم د 6,545 کسانو له جملې څخه دي، یا هم دا هغه کسان دي چې د تیرو کلونو څخه او تاسو په دغه کال کې نیولې دي او سرنوالی ته مو معرفي کړي؟
کوم ارقام چې موږ تاسو ته درکړل د 6,545 کسانو په مورد کې، هغه هغه کسان دي چې د جنایي جرمونو په جرم باندې پولیسو نیولې دي او د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. کوم آمار چې موږ تاسو ته درکړل چې 2000 نفر له 1990 کال تر 1990 کال قرار راغلی ده د افغانستان د محاکمو لخوا، د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا په مشخصو جرمونو باندې دوی لاس پورته کړی یا خلکو ته شکایت کړی ده، او دغه خلک یعنی له 2000 کسه موږ په دریو کلو کې نیولې دي چې هغه په دریو کلو کې نیول شوي وه د 1990 تر 1990 کال پورې. هغه هغه کسان دي چې قرار یې محکمې موږ ته راکړی وه، هغه که جنایي جرم وه، که د خلکو په دورونه کې وه، که نور مسایل وه، که فساد وه، هغه قرار موږ ته د محکمې لخوا راکړل شوی ده. اما یوازې اوس فکر وکړئ، یوازې په 1990 کال کې موږ له دغې جملې څخه 1900 قراره چې موږ عدلي او قضایي ارګانونو راکړي وو موږ د دې کسان نیولې دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته مو معرفي کړي دي. یعنی 1450 قراره چې د 1450 کسانو د بازداشت او نیولو لامل شوي تنها په 1350 ورځو کې شوي. یعنی په 1350 ورځو کې هغه قرارونه چې محکمې موږ ته رالېږلې دي موږ 1450 کسان دغه جملې څخه نیولې دي.
ډېر ښه. په همدغه برخه کې تاسو ویلي دي چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره مو یو طرز عمل هم جوړ کړی دی. آیا مخکې د دینه د جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره طرز عمل نه و که نه و تاسو هغه تعدیل کړی دی په غو کې نوې موارد ځای پر ځای کړی دي، او که د دغه طرز عمل کوم موارد په دغه طرز عمل کې شته د جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره؟
دوه مورد باید سره ګډ نه کړو. موږ د جنایي پیښو سره د مبارزې په برخه کې یو پلان جوړ کړی ده، او موږ د خپلو حوزاتو لپاره چې یو حوزه باید څه وکړي د جنایي جرم مخته کولو لپاره هغو ته مو طرز العمل جوړ کړی. طرز العمل د حوازات او توسعه په کورنیو چارو وزارت کې نه و. یو خو جنایي جرمونو لپاره دی، یو د حوزو.
غیر تز بیا رازم، اول مو په دې اړه باندې پوښتنه وکړله، د حوزو په اړه باندې دوم مورد دی چې په غیر باندې به هم
یعنی د طرز العمل موږ د حوزو لپاره جوړ کړی، اما د جنایي جرمونو په برخه کې د مبارزې لپاره موږ یو پلان جوړ کړی. چې دغه پلان لومړی برخه اوپراتیفي عملیات، تیاری ګزمې، د چک پوینټونو جوړول، همدارنګه له بیلابیلو اقشارو سره د جرم او جنایت نور بودونه شریکول، له خلکو څخه د مرستې غوښتنه، خپل ارتباطي پل د افغانستان له عامو خلکو سره قوي کول، دا دغه پلان اول جز و. چې له نیکه مرغه موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې هم درلودې. مثلا موږ یو شپاړس کسیز لست د افغانستان خلکو سره شریک کړ چې د دغه لست پر اساس باندې تاسو موږ سره مرسته وکړئ. هغه فراري مجرمین چې تښتېدلي دي او په تېښته کې دي موږ سره د مرستې وکړي. د شپاړس کسو نه تر اوسه د افغانستان عامو خلکو موږ سره مرسته کړې ده چې نهه تنه موږ ونیسو. دا هغه د جرم په مقابل کې د مبارزې لپاره یو پلان ده چې دا دوام لري او ان شاء الله نورې برخې به هم د افغانستان له خلکو سره تاسو به طریقه شریکو. بازم دوهمي برخې ته چې هغه طرز العمل د حوزو ده. طرز العمل د حوزو د دې لپاره جوړ شوی په تېرو وختونو کې تاسو هم په جریان کې د افغانستان عامو خلکو موږ څخه شکایت درلوده چې کله یو مجرم حوزه نیسي بیا آمر د حوزې ته زنګ وهل کېږي د دینو کسانو لخوا، یا آمر د حوزې د خپل علایق او سلایقو پر اساس باندې مجرم نیسي او بېرته اظهار و خپل زړه ساغه خوشي کوي. طرز العمل پر اساس باندې نور هر هغه مجرم چې جنایت او جنحه یې کړی وي هغه په حوزاتو کې نه ساتل کېږي او راوړل کېږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت قرارګاه ته یا هم د کابل امنیه قمندانۍ ته، تر څو موږ وشو کولای چې د مجرمینو څخه د پوښتنو، د مجرمینو څخه د بررسۍ او د دې چې آمر د حوزې د دې صلاحیت ونه لري چې یو مجرم خوشي کړي. دغه موضوع موږ راټوله کړې ده، یعنی هغه شکایت چې خلکو درلوده چې موږ مجرم په ګوته کوو، خلکو ته پولیسو ته یې وسپارو، بیا پولیس یې خوښي کوي، دا مشکل نور حل کېږي. یعنی موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې وروسته له دې به مجرم کورنیو چارو وزارت په قرارګاه کې او د کابل امنیه قمندانۍ کې وي، ځکه په دې شکل باندې هم موږ ته سهولت رامنځته شي چې هغه د خپلې پوښتنې آدرسونه ډېر لنډ کړو. یعنې موږ ته به ډېر اسانه وي چې یوازې کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قمندانۍ کنټرول کړو او حوزې نه وي او مجرم په اسانه ونسي کولای چې د یو حوزې څخه لاړ شي. هغه د قانون پر اساس چې کوم وخت چې پولیس لري چې یو مجرم ساتلی شي هغه به کابل امنیه قمندانۍ کې وي، زموږ د تحقیقات و همکاران بیل وي او هیڅ څوک به نسي کولای چې یو مجرم بېله معافیه او قانوني دلیل څخه بېرته خوشي کړي.
ډېر زیاته مننه اغلی مینی. باید یو څه روښانه کړم کوم مورد چې ما ورڅخه یادونه وکړه، د جنایي جرمونو سره د مبارزې د طرز العمل تدوین، هغه په ستاسو د راپور یو کاپي ما سره ده. په دغه راپور په څلورمه پاڼه کې مبارزه با جرایم جنایي برخه کې په پنځمه شمیره باندې راغلی دی، تدوین طرز العمل مبارزه با جرایم جنایي. شپږمه شمیره کې راغلی دی، تدوین طرز العمل کاری حوزه های امنیتی. چې مده دی پر اساس باندې خپل پوښتنه درلوده چې تاسو د جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره تدوین طرز العمل چې تدوین کړی ته کوم موارد لري؟ ډیر مننه. یو شی چې تاسو په خبره کې وو هغه ده چې او لسراوډنه هم ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د فراری مجرمینو یا هم دغه مجرمینو چې تاسو د تعقیب لاندې دي د دوی لسونه مونږه نشر کړل او مونږه هڅه وکړه چې د خلکو همکاري په دوی د نیولو په برخه کې ولرو. دغه ستاسو دغه اقدام ته په دوه نظرو کتل کیږي. یو دا چې ځینې ورڅخه بهرکلی کوي وایي ډېر ښه اقدام دی او دا کولی شي د مجرمینو په نیولو کې مرسته وکړي، خو بل نظر دا دی، انتقاد پیدا دی چې د کورنیو چارو وزارت دغه کار دغه اپراتیفي یا استخباراتي یا هم د کشفي مواردو سره په ټکر کې کار دی. یعنی دا خپل مجرمینو ته د دې زمينه برابروي چې او دا فکر ورکوي چې زه د کورنیو چارو وزارت په لیست کې یم، او غیته د فرار یا هم د تیښتې زمينه برابري کوي. یعنی هغه خپل کوشش کوي په هغه سیمه کې چې دی دا زر هغه سیمه بدل کړي یا هم وتښتي. نو که کورنیو چارو وزارت خپل کشفي برخه پیاوړي کړي او وغواړي چې دغه کسان ونیسي، د دوی نمونه باید افشا نه کړي، دوی باید اقدام وکړي.
یو موضوع چې باید اشاره ورته وکړو هغه دا ده چې په ټوله نړۍ کې د هیوادونو او د خلکو دند داده چې د خپل پولیس سره بحث وکړي.
بله.
د پولیسو دند داده چې د افغانستان د خلکو یا هم په ټوله کې د نړۍ د خلکو امنیت ټینګ کړي. او دا په یو ډیر معمول شکل باندې په ټوله نړۍ کې دا معموله طریقه ده چې پولیس خپل هیوادوالو څخه مرسته وړي. یعنی که هیوادوال موږ سره مرسته وکړي، هغه د کشفي برخو دند هم معلومه ده، هغه په لویو مواردو کې کله چې جرم تر رامنځته کیږي، حتی تاسو ډېری وخت موږ رسنیز همکاران له موږ څخه د بعضې قضایاو په باره کې چې معلومات غواړو د موږ دلیل درته داده چې زموږ کشفي او استخباراتي همکاران موږ ته اجازه نه راکوي د قضیې د محرمیت پر اساس باندې چې د دغې قضیې جزئیات موږ له رسنیو سره شریک کړو، ځکه بیا همدغه موضوع چې تاسو یادونه ورته وکړه چې د مجرمینو د تېښتې لامل ګرځي او دوی ځان د یوه د تېښتې لاره پیدا کوي. اصلي خبره دا ده چې یو جزئي هغه ده، اما په ځینو حالاتو کې که د افغانستان خلک ټول یو ځای شي او دوی وغواړي چې موږ سره مرسته وکړي او بالاخره ټول یو ځای د مجرم د نیولو لپاره تلاش وکړو، اما هغه کسان لکه نهه کسه چې قرار دی چې نومې هم لستو کې وو، تاکسونه یې هم ووتل، اما ځکه د افغانستان ټول خلکو تعهد وکړ چې د مجرم په نیولو کې به موږ سره مرسته کوي، دا مرسته یې وکړه او موږ دوی ګرفتار کړل. استخباراتي همکاران هم خپله برخه مخته دي او د افغانستان د عامو خلکو دنده هم داده چې خپل پولیس سره مرسته وکړي. فکر کوم دا یو عادي طریقه ده په ټوله نړۍ کې.
دا واضح خبره ده چې تاسو په خبره دا یو عادي طریقه ده، خو که ګټه او تاوان سره وسنجو د خلکو اندېښنه او خلکو شکایت هم همدغه چې د ګټه او تاوان ته په کتو سره هغه تاسو به تر ویلې چې دغه کار تاسو سره ډیره ګټه کړي ده، که ځینې وختونه د دې ضرر هم د دغه کار یا دغه اقدام ضرر هم تاسو ته رسیدلې ده، هغه چې دین وختونه مجرمین خپل اندغه زمينه برابر شوی چې مجرمین د سیاسي مو تختی
تاسو دقیق یاست، اما قضایاوی فرق لري. یعنی په دین او قضیو کې مخکې کله دی یو لوی مجرم چې ته د تېښتې لار برابرېږي او هغه په لوړه سطح باندې جرم تر کړی، هغه هیڅ کله موږ د افغانستان خلکو کومک نه غواړو، هغه د کشفي او استخباراتي برخې موږ غرنیسي، موږ مجازات کوو لکه سلها او زرها او کرته چې موږ دا کار کړی ده. په وړو قضایو کې چې هغه د افغانستان خلک موږ سره مرسته کړی سي او د دې لپاره چې هغه د پولیسو او د خلکو روابط هم ښه سي، او تر ډېره حده پورې زه فکر کوم دا کار موږ ته ګټور هم ده. یعنی هغه کسان چې موږ په تېرو وختونو کې یعنی په نیولو کې له ستونزو سره مخامخ وو، د افغانستان خلکو موږ سره مرسته وکړه او نهه کسه له هغو مجرمینو چې موږ په لست کې ورکړي وو هغه مو ونیوه.
د دې لپاره چې خلک تاسو سره واقعا همکاري وکړي او هغه غوښتنه چې تاسو ورڅخه خلک یې هغه پر ځای کړي، تاسو ویل چې د لوی جرمونو یا لوی مجرمینو غوړم په دې باندې هم مونږ هم اوریدونکو پوه شي کوم لیستونه چې تاسو خبر کړي وو په هغه کې د جرمونو ویل شي وو چې قتل، چپاول، غلا، مختلف اختطاف او دا شیان، نو دغه موضوع ته په کتو سره د لوی جرمونو یا لوی مجرمینو تعریف تاسو څه دی؟ یعنی کوم کسان ته لوی مجرمین یا لوی جرمونه و چې داخل خلک پوه شي چې دغه کسان د دې پاړه باندې ځکه لست نه دی خپور شوی یا زموږ څخه د همکاري غوښتنه نه ده شوی چې دوی لوی جرمونه ترسره کړي، لوی مجرمین دي او چا چې قتل کړي، اختطاف کړي او غلا یې کړي، د نور موضوعات پکې شامل دي. یعنی لوی جرمونه یا لوی مجرمین په څه معنا؟
په دې حالاتو کې کله چې موږ وایو یعنی لوی جرم د ما مطلب دا و چې په لوړه سطح باندې یو ګروپ یا ګروه رامنځته شوی ده او دغه یوازینی کار داده چې د افغانستان خلک په سازماندهی شده ډول. موږ دوه ډوله جرمونه لرو، یو سازماندهی دي، یو غیر سازماندهی دي. سازماندهی جرمونه هغه دي چې وکړی یو ګروپ یو ګروه هغه ته کار کوي د دې لپاره چې خلک ووژني یا هم ترورونه رامنځته کړي یا هم انتحار کوي، انفجار کوي، چې هغه موږ د کشفي او استخباراتي همکارانو دنده ده. هغه لست چې موږ تاسو سره شریک کړ هغه د هغه مجرمینو وه چې دوی غلا کړی وه، دوی سرقت کړی وه، دوی په اختطافونو کې لاس درلوده، د یوې مشخصې کس چې هغه سازماندهی شده شکل باندې، یعنی دوی یوه کړۍ نه وه، یو شخص راغلی ده او د دې لامل کېږي چې ټولنه کې د نظم او امن د اختلال یا هم د بې نظمۍ یا هم د خلکو د نارامۍ یا د ناامنۍ سبب ګرځي. یو کس د هغه ګروه نه لري، هغه موږ د افغانستان د خلکو سره شریک وو. زه نه پوهېږم د دې ستونزه په چیش کې ده، مثلا د افغانستان خلک دومره ترې نارام دي. نه کسه مجرمین موږ دوی سره شریک کړل، استخباراتي همکارانو هم کار کاوه، پولیسو هم کار کاوه، عامو خلکو هم موږ سره مرسته وکړه. د دغې مرستې د همه جانبه مرستې په مقابل کې نه کس مجرمین ولی وزه فکر میکنم داری را روی موضوع
دیر خواه یه موضوع چی تز دلوی مجرمین پاره بنده او ویلی تصویلی چی مونگ پده بنده کار کرده دوی بنده استخباراتی برخی کشفی برخی مونگ پده اخپل اقدامات کردی دی خو شاید خبرون اوصلی چخر دیر بهر وی که زه زین قضیه نمونه واخل ما چه آقا سازماندی دول بنده ترورون و زنجیری ترورون و داسی واجن وی چه دی آقوی جزیات هیز وقت یا هم پدیر زن سره د اوریدونکو سره د خلکو سره شریک شول ولې د کورنۍ چارو وزارت نه توانې د لهدا خپل دغه برخه کې یو وازی دریز ولري مونږ تیر هفته هم دا سی یو موضوع درلودل چې د ولایتي شورا د لوګر د ولایتي شورا وکیل هم دا سی تر شو د دینه مخکې هم په کراتو باندې دا سی موارد پیښ شوی دي چې د خپل وازی جواب نو یو وازی جواب دا و چې مونږ په دې اړه باندې څېړنې کوو او ورسره به جزئیات شریک کوو
د کابل امنیتی اتم امنیتی حوزه کې تیرونه لکه څنګه چې تاسو
د میوازې د مثال په توګه باندې وویل
مثال په ډول به زه هم تاسو ته خپل اقدامات وایم چې کورنۍ چارو وزارت کړی هغه مثال چې تاسو ورکړ د لوګر ولایتي شورا غړی له دوو کسو غوښتنو سره په اتم امنیتی حوزه کې د لمنځلار او پرون ورځ د کورنۍ چارو وزارت ارشد موین سرپاسوال صبور قانې هدایت ورکړ چې د اتمی حوزې عامر به له دندې څخه لرې کیږي او دی مقرون له خپلې دندې څخه د وظیفوي غفلت پر جرم باندې دی له خپلې دندې څخه ګوښه سه او زموږ ټولو همکارانو دنده اخیستې ده چې د دغې قضیې او د ته ورته قضایاو عاملین به نیسي یعنی یوه منطقي لاره د مبارزې لپاره همدغه ده یو څوک موږ مقرروو هغه ګورو چې کار کولی شي که نسي کولی چې وی نسوی کولی معرفي کوي څارنوالۍ ته له خپلې دندې هم ګوښه کوو ګورو چې په کوم وضعیت کې ده کنه کورنۍ چارو وزارت هم د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره مسؤلیت لري او تر هغه حده پورې چې موږ توان لرو موږ صلاحیت لرو او دنده مو ده تر هغه حده پورې موږ اقدامات هم کړي دي یعنی د اتمی حوزې د عامر مثلا ما پرون ورځ په رسمي صفاتو او ګروپونو کې خبرنګارانو سره شریک کړل تر څو موږ سره مرسته وکړي چې تاسو له طریقه د افغانستان ټولو خلکو ته ورسیږي چې کورنۍ چارو وزارت له هیڅ جرم څخه له هیڅ جنایت څخه او د افغانستان د خلکو په مقابل کې د بې تفاوتۍ ځواب په کلکه ورکوي او هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوو چې د افغانستان
نه کور مودن یو اوریدونکی دی دوی رخلو تاسو ته بېرته راګرځو بلې به برنامه خوش آمدین بفرمایئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
زاجی محمد عالم خو غانه مدې ننګرانه خبرې کوم وروره ټول غلیا کې د وزارت داخلي لاسته د موین ارشاد لا د خپل دی وزیر لاسته ننګرانه دی والی لاسته د کمانډان دی امین ستاسي کامور چې وشو کاکا کامور جاپانه چې شل کډالر هم دی کومه حکومتي خلکو واخته تلاشه دی اوزو والا دی وزارت داخلي پولیس دی او زی چې دی ټول دا کونه خرڅ هم ځکه خرڅ کړي وزارت داخلا په کلاس هغه پیسې تراشان انګار ټول چورکو تو ګور به سود لالاسا خلک تختي چې رجهو سدې نه زیږي ته ترول کوي خلک صفه تختي خار کې دا کسان معلوم دي د رجهو خاص خلک دي او معلوم دي انګار دي د رجهو خلک هم ترول کوي ځکه هم غصب کوي د کابل اډه
bale دوی د کابل اړې پړم چې څرګندونې درو دي پر سرتي وبل اوریدونکو هم دی خبرونه ته خره خلاص میره بنې وکي bale
السلام علیکم
وعلیکم السلام میره بنې وکي سب کور مو ادم ډیره زیاته میره بنې تاسو میره بنې وکي تاسو ښه کبرو نن
دا سر رمانه زګر
راځو ورو او مېرمنې وکي تاسو بغاورو مېرمنې وکي خپل پښتنه یا هم شکایت مطرح کړئ
ژوند دې شروع راځه مېرمن غلې مروه ملي صاحب نګېره مننه تاسو نه مننه او د ټول اوریدونکو نه مننه ژوند دې وسې مونږ د وزارت داخلي په کارونو باندې او د غې په پلانونو باندې نیو کلرو البته نوم نظام معرفي نه ک نوم نه قاری سید سعید الله سعادت لغمان نه تاسو سره تماس کیم نو تقریبا درې کاله د محلي پولیسو منصوبه ته شوم متاسفانه چې د وزارت داخلي کارونه او د غي پلانونه د غي د وظایف دا ډېر ضعیف روان دي فلحال د پاره اوس په لغمان ولایت کې د سلو پنځه ورځې مخکې
د لشان ټول صالح حتی دومره مخالفین وګدره ورول چې تقریبا ټول صالح سکوت ته ورسی تر څو د افغانستان کومنډیز وکونه ورسیدل د ګمبیر نه د غوی د جنگ د هغه د شاته وحشت کم ک او پاره کې تقریبا شپږ نفر کومنډیز وکونه شهیدان ولس نفر زخمیان شول. دا چا په میډیا خبره کوله؟ دا چا میډیا ته ویلې؟ دوه پوستې طالبانو یا د منجان پوستا یا د اسلام آباد د پوکیلی پوستا د مکتب سره مخامخ پوستا دا چې طالبانو جی سکوت کړلې دا چا میډیا ته خبره کړل؟ او ښاغلی مروان منی صاحب وایي چې
بله غری صاحب د دې کې پرېښو اړیکې زیاتې دي خو راځو د اغلی منی ځوابونه ته تاسو موارد واوریدل اغلی منی زما غوري فکر کوم د دې اړیکې هم پرېښو چې تخنیکی ستونزه ده مونږ هڅه کوو چې پته د دوی سره اړیکې ټینګ شي او تاسو پوښتنې ځواب کړي. موږ دغسې نورې پوښتنې هم لرو. د کورنیو چارو وزارت کلنی راپور کې یوه بله موضوع هم ویل شوې وه چې البته یوه بله برخه وه په هغې کې ځینې نور موضوعات هم دي چې د دوی د بودیجې په لګښت کې سپما کړې ده. دا چې د دوی سپما په کومو برخو کې ده د بودیجې او څومره دوی سپما کړې ده دا به هم ولرو. یو برخه چې دلته په دغه راپور کې زما سره ده ویل شوي دي چې په 3 میلیارده افغانۍ د معاشاتو د پولیسو د تنخواو یا معاشونو په برخه کې دوی سپما کړې ده. دا چې څه ډول معاشونو سپما شوې ده یا هم په کومو برخه کې دوی توانېدلی دي چې 3 میلیارده افغانۍ له دغو ماشونو څخه ترلاسه کړي دا به له اغلی امینی څخه واورو. خو له بده مرغه دوی سره پرله پسې اړیکه نیسو دوی ټلیفون ته ځواب نه وایي. موږ هڅه کوو چې ورسره اړیکه ټینګه شي او ستاسو پوښتنو ته هم ځواب وایي. ځینې نور اوریدونکي هم دي چې موږ سره اړیکه نیسي دوی ته هم وخت ورکوو تر څو د اغلی امینی سره په وروستیو شیبو کې کولای شو خبرې وکړو. خبرونه ته خلاص مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ. بله
موضوع مو څنګه څه ده؟
فکر کوم دوی د خبرونو د موضوع په اړه باندې خبر نه درلود. پوښتل چې په موضوع باندې پوښ شو سره لغې پوښتنه مطرح کړي. خو ما درنو اوریدونکو خبرونه په خلاصېدو ده. مونږ ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به دغه موضوعاتو ته کتنه وکړو. تر راتلونکو خبرونو چې مونږ کولای شو بیا ستاسو سره اړیکه ونیسو او دغه موضوعات روښانه کړو تاسو په پاک الله سپارو الله مو مل. خو مخکې له هغې بیا هم د کرونا ویروس د خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره یو پیغام اورو. تاسو پیغام واورئ او راتلونکې ورځ مو نیکمرغه.
سلام علیک، فرهاد دریا هستم. ویروس کرونا امروز در جهان به یکی از بزرگترین تهدیدها در برابر صحت و سلامت و حیات انسان تبدیل شده و در عین حال تهدید بزرگتری است که مردم در جهان به شمول افغانستان و بیشتر در کشورهای مانند افغانستان این تهدید هنوز جدی نمیگیرند. چند روز پیش خودم در رسانه‌های اجتماعی یک ویدیو را در رابطه با کرونا نشر کردم که مسئله کرونا را خودم در او بیشتر عاطفی مطرح کرده بودم و واقعیت‌ها را درش کمتر مد نظر گرفته بودم یا هیچ در نظر نگرفته بودم که از این ناحیه من از شما معذرت می‌خوام. من دکتر، طبیب یا متخصص صحت نیستم، اما به عنوان یک چهره سرشناس که شما باهاش آشنا هستین وظیفه و وجیبه وجدانی خود می‌دانم تا معلومات و دساتیری که متخصصین صحت تر هوا پیشنهاد میکنن او را هو به هو بینه و بینه با شما برسانم تا شما متوجه